finalmente dai Mabudin.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود زیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. راپورونه وایي ایرانی ځواکونو او افغان پناه غوښتونکو وژل دي. د حالوش په نامه د ایران یو بشري سازمان ویلي ایرانی ځواکونو د سیستان، بلوچستان، اړوند سراوان سیمې ته نږدې په افغان پناه غوښتونکو د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې. ایرانی چارواکو سمدستی د دغه پیښې اړوند څه نه دي ویلي، خو مخکې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ور اوښتو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی. سروان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د ور اوښتو یو عمده لار ګڼل کیږي. ایرانی پوځیانو لسګونه افغانان چې ایران ته ور اوښتي وو نیولي او د شنبې په ورځ له زاهدانه بیرته افغانستان ته ستانه کړي. ایران تر دې مخکې هم د لسګونو افغان پناه غوښتونکو په مرګ ژوبله تورن شوی دی. برتانیا د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې یو لړ بدلونونه راولي چې تر ټولو مهم یې د دایمي اقامې لپاره د شلو کلونو استوګنه شرط ګڼل شوې ده. دا بدلونونه د شبانه محمود په مشرۍ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا وړاندې شوي چې وردمخې یو لړ مخالفتونه پارولي. پخوا د دایمي اقامې د ترلاسه کولو لپاره د استوګنې شرط 15 کاله وو. د نویو بدلونونو یوه برخه دا ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو دوه نیمو کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به لیږل کیږي. په برتانیا کې د پناه غوښتنې بي ساري کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو هلته د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي دي. د دغو پناه غوښتونکو ډېره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریه او یو شمېر افریقایي هیوادونو څخه دي. د بنګلادیش یوې محکمې له واکه لرې شوې صدر اعظم شیخ حسینه په مرګ محکومه کړه. پر هغې د بشریت ضد جرمونو تور لګول شوی دی. اتاویا کلنه شیخ حسینه چې اوس یې هند ته پناه وړې د محکمې دې محاکمې ته له اورستنېدو ډډه وکړه. محاکمه د هغو تورونو د څېړلو لپاره وه چې ویل کېږي شیخ حسینه د زده کوونکو په مشرۍ د پاڅونوالو پر ضد د ځپونکو اقداماتو امر کړی و. په بنګلادیش کې د مرګ سزا د فزیکی اعدام په واسطه ترسره کیږي. افغان لوبغاړو د اسلامي پیوستون له لوبو د سپینو زرو او برونزو دوه مډالونه ګټلي. د تکواندو ملي لوبغاړي محسن رضایی وتوانېده چې د عربستان، ازبکستان او آذربایجان لوبغاړي مات او د سپینو زرو مډال وګټي. محسن رضایی په فاینل کې د طلا په سر له ایراني لوبغاړي سره مخ و. خو د راپورونو له مخې د ور پیښې ناروغۍ په سبب سم ونه لوبېده او لوبه یې وبایله. اخوا په وښو کې بیا جعفر سلطانی د سعودي عربستان او یمن لوبغاړي مات کړل او د برونزو مډال یې وګټه. تر هغه مخکې د افغانستان د مویتای اتل محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون د لوبو د سرو زرو مډال ګټلی و. افغانستان داوار د اسلامي پیوستون سیالیو ته چې نږدې 15 هیوادونه پکې برخه لري او یا لوبغاړي استولي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. رپورټونه وایي څو کس افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
هغه درې خویندې درلودې. ډېر خراب اقتصاد یې درلود. غوښتل یې د کار په لټه ایران، ترکیې او بیا اروپا ته واوړي، خو له بده مرغه لاره کې دا مرګونه پیښه شوې ده.
په کابل کې نړیوال نندارتون او د متشبثو ښځو شکایت
اوس په اخر کې خو بیخي زنانه ورته اجازه نه ورکوي په نمازګاه کې وایي محرم دی درسره.
ازبکستان هلی ځلې کوي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه منسجمه کړي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشنبې په ورځ د مرکزي آسیا ټولنې په نوم د سیمه ییزې همکاري د یو سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې
تازه شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ایران د بشری حقوقو یو څارونکو سازمان خبر ورکړی چې لږ تر لږه و افغان پناه غوښتونکي د ایرانی ځواکونو لخوا وژل شوي او څو نور ټپیان دي. حالوش پرون ناوخته په خپل انستاګرام په یو بیان کې لیکلی چې دا پیښه د تیرې جمعې په ورځ د نومبر په 14مه د سیستان بلوچستان اړوند سراوان سیمه کې شوې. په همدې حال کې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ وایي دغه کسانو غوښتل د ایران له لارې په قاچاقي ډول ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته واوړي. دا په داسې حال کې ده چې د حالوش د راپور له مخې نږدې لس ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه شل کسو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
د ایران د بشری حقوقو یو څارونکو بنسټ حالوش د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د هغه هیواد سرحدي ځواکونو لوري د لږ تر لږه و افغان پناه غوښتونکو د وژل کېدو خبر ورکړی. دغه سازمان د یکشنبې ورځ ماښام ناوخته د نومبر په 14مه په خپل انسټاګرام د ویډیو په خپرولو سره په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دې ایالت په سراوان سیمه کې د تیرې جمعې په ورځ د نومبر په 14مه شوې. ایرانی چارواکو سمدستی د دغه پیښې اړوند څه نه دی ویلي، خو مخکې ایران ته د ناقانونه کډوالو د وروښتو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی. د حلوش سازمان په راپور کې راغلي چې ایرانی پوځیانو د سپکو او نیمه درنو وسلو په ډزو سره د افغانان هدف ګرځولي او یو شمېر افغانانی ټپیان کړي هم دي، خو دغه بنسټ شمېر نه دی ښودلی. د حلوش د بشري حقوقو سازمان چارواکو د دغه پیښې د لا زیات څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پر لپسې اړیکې ځواب نه کړي، خو دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي دوی لا هم هڅه کوي چې په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمېر معلوم کړي. دغه بنسټ د پیښې یو ویډیو هم خپره کړی چې پکې مړی وینې ښکاري، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه ویډیو نشي تاییدولی. حلوش همدارنګه زیاته کړې چې ایرانی پوځیانو لسګونه افغانان چې ایران ته وروختي ونیولي او په زاهدیان کې د ډیپورټ کمپونو ته استولي چې ظاهرا د شنبې په ورځ افغانستان ته لیږل شوي. سراوان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د وروختو یو عمده لار بلل کیږي. په همدې حال کې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ وایي دغه کسانو غوښتل د ایران له لارې په قاچاقي ډول ترکیه او له غزه اروپا ته واوړي. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد سلیمان ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې یو نږدې خپلوان یې څه موده مخکې غوښتل د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته واوړي، خو په خبره تیره جمعه د نومبر 14مه د ایران په پوله دغه هیواد د ځواکونو له لوري په بېرحمۍ سره په ډزو وژل شوی. نوموړی وایي وژل شوی حمیدالله نومېد 28 کاله عمر یې درلود او د دریو خویندو یوازینی ورور چې د اقتصادي ستونزو له امله د ښه ژوند په هیله له کوره وتلی و.
هغه درې خویندې درلودې، ډېر خراب اقتصاد یې درلود. غوښتل یې د کار په لټه ایران، ترکیې او بیا اروپا ته واوړي، خو له بده مرغه لاره کې دا مرګونه پیښه شوې ده.
د له حمیدالله سره د ځینو تلونکو کسانو له قوله ادعا کوي چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان هم وژل شوي، خو په خبرې د شمېر په اړه معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د حالوش د راپور له مخې نږدې لس ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه شل افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د محمد اغا په نوم د بغلان ولایت د پلخمري ولسوالۍ یو اوسیدونکي هم ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې په هغه پیښه کې یو نږدې خپلوان وژل شوی و. د محمد اغا د ادعا له مخې چې دی هم د وژل شوي خپلوان سره د ځینو تلونکو کسانو له قوله یې کوي، په هغه پیښه کې 8 کسان وژل شوي وو چې یو یې د بدخشان او نور د افغانستان د نورو سیمو اوسیدونکي وو.
دا ټول 8 کسان وو، یو پکې زموږ د کورنۍ نږدې غړی وو. دا پیښه د سراوان او د مشکل ترمنځ سیمه کې شوې وه چې غوښتل هلته له موټر کوز شي چې کمین ورته نیول شوی وو او ډزې پرې شوې وې.
د افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له ایران سره د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې د دغه پیښو څېړنه وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي شي. دوی دغه راز دا غوښتنه هم کوي چې طالبان دې په کور دننه افغانانو ته د کارموندنې په برخه کې هڅې وکړي تر څو افغانان نورو هیوادونو ته د کار کولو لپاره په سختو لارو د تګ زړه ښه نه کړي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د بیکاری او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي چې له امله زیات شمېر افغان ځوانان د کار په لټه په سختو قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. ایران او ترکیه او اروپا ته د قاچاقي لارو تر ټولو لنډه خو مرګونی لاره بلل کیږي چې د راپورونو له مخې هر کال پرې سلګونه افغانان تک تزلخه کوي او یو شمېر له دغه ډول مرګونو پیښو سره مخ کیږي. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 14مه حالوش ته ایرانی پولیساتو ځواکونو لولوري د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې په 300 افغان په ناغښتونکو د ډزو او چاودنو خبر ورکړ او په یو راپور کې وویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه د 80 ترمنځ افغانان وژل شوي. که څه هم د ایران حکومت په رسمي ډول دغه پیښه رد کړه، خو د اکتوبر په 1 په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې وویل چې په دې اړه د دوی پلاوی موندلې چې ایراني ځواکونو په افغانانو ډزې کړي او لږ تر لږه 3 کسان یې وژلي او 23 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت په رسمي اعلامیه کې ویل شوي چې د پیښې یو شمېر ټپیان او وژل شوي افغانستان ته انتقال شوي او د نورو د انتقال پروسه روانه ده. په اعلامیه کې که څه هم د نورو څېړنو خبر هم ورکړل شوی، خو د څه د پاسه یو کال په تېرېدو دغه پیښې وروستي جزئیات لا هم له رسنیو سره شریک نه شول. له دې وړاندې د 2000 په مئی کې د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو 640 افغان کارګر چې غوښتل یې دغه هېواد ته داخل شي سیند ته غورځولي چې 12 تنه یې مړه، 18 یې ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي، خو ایراني چارواکو هغه مهال دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستی او 3 تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. ایران هغه مهال ویلي وو چې د پیښې لاملونو سره به قانوني چلند وشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسو. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په داسې حال کې چې نن دوشنبه په کابل کې څلورم ملي او نړیوال نندارتون پرانستل شو، یو شمېر افغان سوداګري او صنعتکارې میرمنې شکایت کوي چې دوی ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له تیرو 2 کلونو راهیسې دوی ته په هیواد کې دننه او بهر نندارتونونو کې د ګډون او غرفو ایښودلو چانس نه دی ورکړی او یا یې هم د دوی په خبره دومره محدودیتونه سخت کړي چې هیڅ ګټه ترې نشي کولای. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خپلو کورنیو او د هیواد د اقتصادي ودې لپاره دی نه یوازې نندارتونونو کې ونډه ورکړل شي، بلکې په خبره یې باید محصولاتو ته یې د بازار موندنې لارې برابر شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اوس په اخر کې خو بیخي زنانه او ته اجازه نه ورکوي په نمشګه کې وای محرم دی تر سره.
د کابل ښار اوسیدونکو او د افغاني جامو کانو تسکولونو او بیلابیل نورو لاسي صنایعو جوړولو یوې کارګاه مشره ده چې وایي له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې د شدیدو محدودیتونو له امله په هیڅ ډول ملي او نړیوال اقتصادي او سوداګریزو نندارتونونو کې د ګډون چانس نه دی موندلی. دا میرمن چې له 13 کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا 40 نور نجونې چې له زده کړو راګرځول سوي ورسره په کار بوختې دي، د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت اوسیدونکو او د زعفرانو د تولید یو شرکت مشر ملیحه شمس چې له لسیز راهیسې په دې برخه کې کار کوي هم ورته شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
ورودی خانم ما اجازه نیست، متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ما بود.
دین نندارتون که خصوصا پاسانه ده گردون اجازه نوار کول کیگی. تیر کلما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نندارتون که گردون کرده و خو هیچ دول گرده میتری و نکرده شوا زکر چه دوی هیچ نارینه ده اجازه نوار کولا چه دمو غرفه ترشی یا مو گوار سر خبری وکرو. په بده مرغ اوس نندارتونونو کې د ښځو د ونډې اخیستو اجازه نشته، مګر دا چې کوم نندارتون یوازې یو مشخص د ښځو لپاره وي.
د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې او د خیاطۍ کارګاه مشره چې د زعفرانو د تولید یو شرکت مشري هم کوي او د کرنیزو محصولاتو سوداګره ده، ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې 25 تنه له زده کړو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي نجونې او ښځې ورسره کار کوي، مجبوره ده چې خپل کار ته دوام ورکړي، خو دې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ټینګار کوي چې له غوښتنو سره سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې نه له هېواده بهر او نه هم په هېواد دننه ورته له نارینه محرم پرته نندارتونونو کې د ګډون اجازه ورکړل سوې چې په خبره یې ورځ تر بلې له دیوالۍ سره مخ ده.
مخته خو هیڅ نندارتون یا کوم فعالیت ته چې مو په ګټه وي اجازه نه راکوي. نندارتون خو پرېږدي، حتی کله چې مو کوم دولتي ارګان کې کار بند وي، مثلا زما نن د کار جواز د تمدید اړتیا وه، خو دوی له چادري پرته هیڅ ښځې نه پرېږدي، نه خبرې ورسره کوي. موږ په بشپړ ډول دیوالي شوي یو، میاشت کې حتی سل افغانۍ راته نه پاتې کېږي. 15 پای د خیاطۍ ماشینونه لرو چې د دې د مصرف او کارګر کرایه نشم ورکولی. مجبوره یم چې نور یې وتړم. که چیرې موږ ته د مجالسو او نندارتون اجازه راکول کېدی، نن به ولې دومره شاته پاتې وو.
د میرمن وایي که په سوداګریزو او اقتصادي نندارتونونو کې د غرفو ایښودلو او ګډون چانس ورکړل سي او لګول سوي محدودیتونه پرې کم سي، له دې لارې به له سوداګرو، پیرودونکو او حتی نړیوال بازار ته د محصولاتو پلورلو او صادرولو قراردادونه ترلاسه او بازار موندنه به ورته اسانه سي. که څه هم راپور کې د مرکزو یو میرمنو د غوښتنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت، صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ټاکل سوی نن دوشنبه د نومبر په 18مه څلورم ملي او نړیوال نندارتون پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د اماراتي شرکتونو لوی ریاست د یک شنبه په شپه ناوخته د نومبر په 18مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم دا ملي او نړیوال نندارتون به د وو ورځو لپاره دوام ولري. د سیمې او نړۍ د 15 هیوادونو په ګډون شاوخوا 180 غرفې به پکې بهرني شرکتونه او سلګونه نور غرفو کې به داخلي شرکتونه خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. د شرکت ویلي چې د نندارتون کې د ایران د سوداګرۍ، خونې، صنایعو، قانونو او کرنې پلاوی د ګډون په هدف کابل ته ورسېدلای چې په ټکو یې ایران به هم پکې څلوي غرفې ولري او سل سوداګر به یې ګډون وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون هم د نومبر په 18مه په خپل ایکس پاڼه خبر خپور کړی چې ټاکل سوی د روانې هجري شمسي میاشتې له 26مې تر 29مې پورې په ترکیه کې په یو نندارتون کې افغان سوداګر ګډون وکړي. د خبر کې په استنبول کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سوداګري زیاتشي سید حماد هاشمي په حواله راغلي چې په دغه نندارتون کې د افغانستان 440 سوداګر ګډون کوي او د افغانستان د صادراتو توکو لپاره 9 غرفې ځانګړي سوي چې زعفران، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، لاسي صنایع، وچه میوه، غالۍ او نور توکي به په کې نندارې ته کېښودل سي. خو د طالبانو حکومت په دې دواړو نندارتونونو کې د افغان ښځینه سوداګرو د ونډې او ګډون په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو کې هم ورته د محرم لرل شرط ګرځولي. له نارینهوو سره سوداګریزې اړیکې ورته پیچلي کړي چې دوی یې د خپل کار، بازار موندنې او پرمختګ پر وړاندې سخت خنډونه بولي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ازبکستان ولسمشر هڅې پیل کړې چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه سره منسجم شي. د منځنۍ آسیا سیمه چې د کانونو او انرژۍ بډایه زیرمې لري او په دودیز ډول اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډیره د روسیې تر نفوذ لاندې ده، په وروستیو کلونو کې د لویدیز پام هم ځانته راړولی دی. نور په دغه راپور کې
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشنبه په ورځ د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ایزې همکاري د یو سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یو هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې میرزیایف په تاشکن کې د پخواني شوروي د 15 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې د سیمه ایز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلي او د قانونو او انرژي بډایه زیرمې لري، په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه له روسیې سره نږدې اړیکې پاللي او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمې چین چې یو نږدې ګاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندیز ته نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او که نه څه نه دي ویل شوي، خو د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو چې په تېرو څو لسیزو کې تر منځ کله ناکله اړیکې خرابې شوي وروستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې دو هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل تر منځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې یې په سلګونو کسانو وژل شول حل کړې. د دې میاشتې په پیل کې د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړ. مرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو دې ته رایه ورکړه چې آذربایجان دی چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمې پورې تړلی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي هم د دوی په منظمو غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند د نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د اومې مشورتي غونډې کوربه و. د دغو مشورتي غونډو مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړه او له هغې رئیس تر مشرتابه لاندې د همکارۍ په مختلفو برخو کې له 40 ډېرې لویې غونډې ترسره کړې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
لزګونه اعتراض کوونکو تورخم پولې ته نږدې د دوړو هیوادونو له چارواکو غوښتل چې د غلار ژر تر ژره د عامو خلکو او سوداګرو لپاره پرانیزي. اعتراض کوونکي وایي لڅ باندې میاشتې راهیسې د لارې بندوالي تر ډیره عام ولس او سوداګر زیانمن کړي او په وینا یې د دا تګ راتګونه باید له سیاسته لرې وساتل شي. تورخم او پاکستان سره د تګ راتګ نورې لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له روسي شخړې او جګړې وروسته بندې شوې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا یو شمیر سوداګرو، کسبګرو، سیاسي څیرو او اوسیدونکو د وی اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د تورخم پولې د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو د یکشنبه په ورځ د نومبر په 14 په لنډي کوتل سیمه کې د لاریون په ترسره کولو وویل چې له تېرې یوې میاشتې زیات وخت راهیسې د تورخم پولې تړل کېدو د دوی فعالیتونو ته درانه زیانونه اړولي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې لرون کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړي لیدل کېږي چې لسګونه کسانو په دې لاریون کې برخه اخیستې وه. دوی په خپل لاریون کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو او دایمي ستونزو د حل لپاره دواړو هیوادونو باید د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړي. شاخاله چې د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې د سیمه ییز حکومت استازي او د لاریون کوونکو له ډلې دی وویل چې دوی غواړي د تورخم لاره زر تر زره د خلکو سوداګرۍ او ناروغانو پر مخ پرانیستل شي. د ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي خلک، کاروباري، عام ولس، مزدوران ټول په کیو او موږ یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دواړو ملکونو د چارواکو نه موږ مطالبه وکړه چې په سیمه کې نه د بدامنۍ نه د بیروزګارۍ گنجایش ته دواړو ذمہ دار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکراتو لارې حل شي او بارډر یې د فوري توګه عام تګ راتګ دپاره، تجارت دپاره، مریضانو دپاره د کولا وکړی شي.
په تورخم کې یو شمیر سوداګرو او د سوداګریزو توکو صادرونکو چې پلورونکي برخه اخیستې وه وویل چې د دې اعتراض هدف د سوداګرۍ بیا پیلول او د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل کول دي. د دې ډلې قاری نظم ګل شینواری ازادي راډیو ته وویل
احتجاج په دې باره کې وو چې د کاروبار د کولاو شوي دواړه ملکونه دا د میز د لارې خبره حل کړه سره، یو د کابل ته لاړ شي بل د اسلام آباد نه راړ شي، چې په خیر سره خبره حل شي او د خبرو لارې حل شي نو مزید نقصان به دواړه ملکونه هم لکه تاجران به هم د نقصان نه نور بچ شي او موږ مزدورکار دی، ټرانسپورټر دی، دا ټول به د نقصاناتو نه بچ شي.
د یو ترانسپورتي شرکت مالک چې د تورخم پولې له لارې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي چې په 13 پنځو اونیو کې لسګونه زره ډالر زیان کړی دی. د چینه غختل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ګودام خرچي ویل را روان دي مزدوران کوزیدل جګېدل شو مالونه او کوزیدو جګېدو کې خرابې دي چې کوم تاوان شوي نو مزد شکونه دي داسې و چې تر اوسه پورې څلوي 15 ډالر پورې تاوان خوسره زموږ شوی دي. تر کې څه داسې مالونه چې هغه مامو فکرکړی وي پرېږي دي راو نه ویشته زه به چې د په ګودامونو کې داسې ګودامونه نه دي نو زه نه داسې کسان شو چې هغه ته لکونه ډالر تاوان واوس.
پاکستان د تورخم پوله او افغانستان سره نورې لارې د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته له شاوخوا 15 اونیو راهیسې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د افغانستان خاورې د کارولو او په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د شتون تورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د افغانستان د طالبانو رژیم د هغو پاکستاني ضد عناصرو پر وړاندې ښکاره اقدام ونه کړي چې د ده په خبره د دوی له خاورې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې چې د انسان د ژوند ارزښت د هر کاروبار له ارزښت لوړ دی او دا د دوی دریځ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12 له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې دوی ته له پاکستان سره د خپلو سوداګریزو قراردادونو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتنی ضرب الاجل وټاکه. برادر خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته وځنډول سي څو چې اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې نه بندوي. که څه هم له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو استازو په دوحه او استانبول کې درې ځله سره وکتل، خو په دې غونډو کې د اوربند غځولو پرته کومه مشخصه موافقه ونه سوه. ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د دغو لارو د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو خواوو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي تیرونۍ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی او د زیانونو کچه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 2000 سوداګریز موټرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي چې د میاشتې سوداګریز حجم 200 میلیونه ډالر دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو ریپورت مو واورید. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ له وروستي جګړې وروسته تړل شوې دي. څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، د دواړو خواوو سوداګرو ته 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران چابهار بندر ته مخه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
ربشو درنو اوریدونکو، د خبرونه ورستی مطلب ته چې تاسو پیغامونه او نظریات مو پکې خبرو.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عرض نکردیم. همین دولت طالبا میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم بعد میگه شما چند سال تقاعد گرفتی؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن. دیگه بعد ولموجا که میرم میگه این تو دیگه هم باقی هستی، اسناد ما رو شرکت تقاعد 5 ساله ما رو نداد. میگه بعد دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفتی. یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاعد است نه دیگه است. مردم متقاعدین رو جا مصروف ساخته، نه که صدای خود کشیده میتونه، نه حقوق خود خواسته میتونه. اسناد دم هم از بین میبره و دیگه میگه چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی، اینقدر پیسه تحویل کو، تو اینقدر سال تقاعد عقد کردی. حالی نه تقاعد است نه دیگه است. ابی صدای ما رو با گل جهانیان برسانید. 5 سال است که ما متقاعدین بدر هیچ چیز هم نداریم. اولادای ما نان میخوای، آب میخوای، لباس میخوای، زمستان است خونه کست، نه آب داریم نه نان داریم نه پول داریم که بدر به زمستان خرچ خود بخریم.
سلام و عرض ادب از کابل به تماس شدیم. من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که خواهد ما را میگن که میتیم اما دادا نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه را دولت میکنه. فیرن که یک آوازه را انداختن که ما تقاعد میتیم و محکمه دایر میشه. از کراچی بانه ها و از فروش ها پای پول جمع کردن میره، کراچی ها از وار جمع کردن میره، چی باشه که با ما متقاعدین بتن و حقوق متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن بیان شواهد اسنادی تان شما چقدر سال کار کردین چقدر گرفتین باز نظر به مو و خودشان یک به خود یک میار تعیین میکنن میگن که والا گرفتی زیاد گرفتی و دایی چیز باقی استی فلان است فلان است و زیادتر شاید باقی بکشن حتا.
پیام شما نظر شماست.
لشخلو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنری
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ